وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د پاکستان لخوا په خوشي کېدونکو طالب زندانیانو کې هغه کسان نه دي شامل چې دوی د خلاصون وخت نه کړی و. دا مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو مخکې تر هر څه پام وکړئ خبرونو ته چې جاناقه الکوزه یې دروري.
افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان لخوا د اوو تنو جګپړو طالبانو د خوشي کولو د خبر هرکلی کړی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي په ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي له امله شکایت کوي، او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي سوریې ته یو څرګند او قوي ځواب مهم دی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د طالبانو اووه تنه جګپوړي کسان د دې هېواد له زندانونو څخه خوشي کړي دي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته ویل هیله من ده چې دا طالبان له راخوشي کېدو وروسته د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. مونږ د هغو کسانو د راخوشي کولو په هکله د پاکستان د دې اقدام هرکلی کوو چې د سولې عالي شورا د راخوشي کولو غوښتنه کړې وه. مونږ هیله من یو چې دا کسان له راخوشي کېدو وروسته د سولې په سفیرانو بدل شي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د وی خبر پاڼې له مخې لیکلي چې پاکستان دا کار د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ په نیت کړی. په اعلامیه کې راغلي چې منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زی هغه اووه تنه طالبان دي چې پاکستان خوشي کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي په ځینو ولایتونو کې راتلونکو انتخاباتو ته د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت کوي. د وکیلانو له شکایتونو وروسته نن ولسي جرګې پریکړه وکړه چې راتلونکې چهارشنبه به د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون چارواکي خپلې غونډې ته وروبولي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پرته له کومې ستونزې دوام لري او یوازې په اوو ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه نه دي پرانستل شوي. د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون چارواکي وایي چې د هغو کسانو شمېر له 1,000,000 نه اوخته چې د رای ورکولو نوي کارتونه اخیستي دي. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د دوهم مرستیال دفتر وایي چې د غزنفر ګروپ لخوا د تیلو د تصفیې په اړه د ټاکل شوي هیئت څېړنې پای ته رسېدلې او تر راتلونکو دوو ورځو پورې به نتیجې اعلان شي. ځینو سوداګرو پر غزنفر ګروپ تور لګوله چې په حیرتان بندر کې د تیلو په تصفیه خانې کې له بهره واردونکي خام تیل سم نه تصفیه کوي. د محمد کریم خلیلی د دفتر رئیس عباس بصیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به تخنیکي تحقیق وشي. له بلې خوا په حیرتان کې د غزنفر ګروپ د تیلو د تصفیه خانې یو مسؤول دا ادعا بې اساسه وبللې او له دولت یې وغوښتل چې په دې اړه د تحقیقات ژر بشپړ کړي تر څو دوی بېرته په کار پیل وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن د تیلو او غازو د سکتورونو په ګډون د شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت له شلو زیات تړونونه لاسلیک کړل. نظربایف په استانه کې له شی سره د خبرو وروسته وویل دواړه خواوې سلا شوې چې په قزاقستان کې به د تیلو یوه تصفیه خانه جوړوي. شی د جمعې په ورځ د روسیې په سینټ پیټرزبرګ ښار کې د ستر اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو په غونډه کې له ګډون وروسته د قزاقستان مرکز استانه ته ورسید. د چین جمهور رئیس د جمعې په ورځ وویل قزاقستان او چین دوه مهم ګاونډیان پراخ ستراتیژیک ملګری دي. د چین جمهور رئیس بل قزاقستان، ازبکستان او قرغزستان ته په رسمي سفر لاړ شي. نوموړی به د قرارداد د شانګهای سازمان په غونډه کې هم ګډون وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشن وایي د دې اتحادیې 28 غړي هیوادونه سلا شوي چې موجود معلومات قوي شواهد دي چې د سوریې حکومت تیره میاشت کیمیاوي وسلې استعمال کړي. آشن وویل
A clear and strong response is crucial.
یو څرګند او قوي جواب مهم دی تر څو وخی چې دا ډول جنایت د منلو وړ نه دی او معافیت هم نشته. آشن وروسته له هغه دا خبرې وکړه چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره نن په ویلنیوس ښار کې وکتل. د اروپایي اتحادیې هیوادونه پر سوریه باندې د پوځي حملې د پلان په اړه ویشل شوي دي. یو شمېر هیوادونه د پوځي حملې ملاتړ کوي او نور د ملګرو ملتونو راپور ته منتظر دي. جرمني ویلي چې په سوریه باندې په هیڅ پوځي عمل کې به ګډون ونه کړي. د انګلستان پارلمان هم د پوځي حملې پر خلاف رای ورکړي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان چې په لومړي سر کې د پوځي عمل ملاتړ کړی و د جمعې په ورځ ویل په سوریه کې له پوځي مداخلې مخکې به د ملګرو ملتونو راپور ته انتظار وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن وایي د ملګرو ملتونو د پلټونکو راپور به ډیر ژر خپور شي. د د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وايي ورسته له هغې چې واشنگټن ته معلومه شوه چې کیمیاوي حمله د سوریې رژیم کړې د متحده ایالاتو لپاره په سوریې کې عمل نه کول یو انتخاب نه دی. جمهور رئیس اوباما په راډیو یونیزي وینا کې چې د شنبې په ورځ د انټرنټ له لارې خبره شوه ویلي د امریکا متحده ایالات سترګې نشي پټولی. د ویل امریکا باید په سوریه کې یو محدود پوځي قوت استعمال کړي تر څو په راتلونکي کې د کیمیاوي وسلې د استعمال مخه ونیسي. د امریکا جمهور رئیس وایي دا به یو بل افغانستان یا عراق نه وي. د سومالیا په مرکز موګادیشو کې یو رستوران ته نږدې مرګونی بمې چاودنه شوې او د پولیسو په وینا لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې چاودنه د یو موټر بم او ځان وژونکي په واسطه شوې. په دې حمله کې لږ تر لږه 20 کسان ټپیان شوي او مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او وروسته خبردار چې ټاکل شوی د اولمپیک نړیواله کمیټه نن په بوینس آیرس کې غونډه وکړي او د 2000 کال لوبو کوربه ښار غوره کړي. د نړۍ د دې سترو لوبو د کوربتوب لپاره درې ښارونه توکیو، مادرید او استانبول رامخته شوي دي. راپورونه وایي د اولمپیک د نړیوالې کمیټې غړي به له دغو دریو ښارونو څخه د یو په انتخاب کې ستونزې ولري او دا ځکه چې په دې ښارونو کې شخړې روانې دي. د هسپانیې مرکز مادرید له اقتصادي رکود سره لاس او ګرېوان دی. استانبول د سوریې په ګاونډ کې دی او په دغه هېواد باندې د پوځي حملې امکانات تر سترګو کېږي. د جاپان توکیو ښار د خوښې وړ ښار و، خو په دغه ځای کې د فوکوشیمو په اټومي تاسیساتو کې د غازونو د خپرېدو له امله اندېښنې پیدا شوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا آزاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا په خوشی کېدونکو طالب زندانیانو کې هغه کسان نه دي شامل چې دوی د خلاصون وخت نه کوي. خو دا کسان څوک دي؟ په اړه یې وحید مشتاوی
چې جمله کې کوم مهم کس دی هغه مسعود عبدالله دی چې عبدالله مشهور ملا عبدالله ورور مشر ورور دی.
په دې موضوع به له ښاغلي وحید مجد سره مرکه ولرو او همدارنګه به په یو بل ریپورټ کې واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې یو شمېر غړو د دغه جرګې د یوې غړي فریبا احمدي کاکړ د خوشی کېدو په برخه کې د امنیتي چارواکو پر کړنو انتقادونه کړي دي. په یو بل ریپورټ کې به واورئ چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي یو شمېر دولتي چارواکي په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دي او کار ورنه پاتې دي. دا مسله هم سیړو او د عامې روغتیا وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګڼې د دې وزارت سره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا سلګونه میلیونه ډالر مرسته شوې پیسې ضایع شوې دي. د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي د پاکستان لخوا په خوشی کېدونکو طالب زندانیانو کې هغه کسان نه دي شامل چې دوی د خلاصون وخت نه کړی و. د جمهور ریاست یو جګپوړي چارواکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي رډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا د دې زندانیانو د خوشی کېدل کومه مهمه چاره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د وو طالب زندانیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. په اړه له کابل احمد زبیر ژمن رپورټ راکړي.
د پاکستان لخوا د و جګپړو طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبر د افغان حکومت له تود هرکلی سره مخ نه شو. د جمهور ریاست یو جګپړو چارواکي ازادي راډیو ته ویل کوم کسان چې پاکستان د خوشی کېدو خبر ورکړي عادي طالبان دي. د چارواکي د نوم د نخبرېدو په شرط وویل په دې کې هغه کسان شامل نه دي چې افغان دولت د خلاصون غوښتنه کړې وه. نوموړي وویل چې د افغانستان دولت د پاکستان لخوا د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پلوی دی، خو پاکستان باید د ملا برادر په ګډون جګپړي طالب چارواکي له قید خلاص کړي. په هغو طالبانو کې چې پاکستان د خوشی کېدو خبر ورکړ، ملا منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زای شامل دي. په خو هم پاکستان شاوخوا 40 طالب چارواکي له خپلو زندانونو خوشی کړي وو، خو افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ځینې له دغو کسانو بیرته د جګړو لیکو ته ورغلي دي، ځکه خو د افغانستان د سولې عالي شورا هم د نویو خوشی شویو کسانو په اړه په احتیاط نظر څرګند کړ. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د طالبانو د مشرتابه نه وو او دوی معتدل عناصر او دوی سوله غوښتونکي وو او په پاکستان کې په جیل اچول شوي وو، د هغه کسان چې د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا لغښتنې سره سم خوشی کیږي، مونږ د دوی خوشی کیدو استقبال کوو او دا عقیده لرو چې داسې کسان ان شاء الله تعالی پس له خوشی کیدل دوی همکاری وکړي.
افغانستان څو ځلې د طالبانو د دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر د خوشکېدو غوښتنه کړې، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په اعلان شوو نومونو کې بیا هم د مولا برادر نوم نشته. ځینې کتونکو وایي د پاکستان لوري په خوشکېدونکو کسانو کې تر ټولو مهم مولا منصور دادالله دی. دای د طالبانو د مشهور قومندان مولا دادالله ورور دی چې په 2001 کال کې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. منصور دادالله یو ځل په افغانستان کې هم نیول شوی و چې وروسته له یو ایټالوي ژورنالیست سره تبادله شو. د پاکستان لخوا له نیول کېدو مخکې مولا محمد عمر نوموړی د خپل سرو له امله د طالبانو له تحریکه شړلی و. اسلام آباد ته په وروستي سفر کې جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې طالبان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته آماده کړي. طالبانو تر اوسه پورې له افغان دولت سره له خبرو انکار کړی او وایي مخامخ له امریکایانو سره مذاکرات کول غواړي.
بلخوا د سیاسي چارو ځینې افغان کتونکو په دې نظر دي چې د پاکستان لخوا په خوشکېدونکو طالبانو کې له منصور دادالله پرته نور مشهور کسان نشته. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مشده هم په دې نظر دی، وایي چې په دې کې ځینې کسان د طالبانو نومول شوي والیان او ولسوالان وو. ښاغلی مشده، چې له طالبانو سره له نږدې تماسونه لري، زموږ همکار احمد زبیر ژمن ورسره مرکه کړې او د دې کسانو په اړه وایي.
په دې کې باید وایم چې پاکستان یو تاکتیک لري. په خو هم چې کوم کسان خوشی کړی وو، په هغه کې یو کس مهم کس وی او نور کسان دومره مهم نه وي، او تقریبا د همدغه شکل وغواړي چې وایي چې ټول کسان چې خوشستی وي په همدغه سطح دي. په هر حال په دې جمله کې چې کوم کس کوم مهم کس دی، هغه منصور دادالله دی چې د مولا دادالله مشهور مولا دادالله ورور مشر ورور دی، او د مولا دادالله نه وروسته د هلمند په هلمند کې د هغه د جفری زایناسته وو کمانډان وو، او بیا د مایکل سمپل او ماروین سره مذاکره وکړه او په نتیجه کې مولا محمد عمر د کمانډانۍ څخه لرې شو، وروسته د ونیول شو او بیا د افغانستان ته هم وسپارل شو. بیا د افغانستان څخه د اکسپیر ته خوش سلوانه یعنی تبادله شو، بیا بیرته ونیول شو، اوس په دې جمله کې د هم خوش سوی ده. یعنی د دې کسانو په باره کې دومره ویلی شم چې هماغه چې پخوا هم ځینې کسان خوشستي وو او موږ نه پوهېږو چې هغوی چېرته لاړل، دا خلک هم امکان لري چې په پاکستان کې په نورو ځایونو کې هملته چې دي هملته به واوسېږي او افغانستان ته رانشي.
نو څه فکر کوئ د سولې له پروسې سره څرنګه چې د افغانستان دولت توقع لري مرسته به وکړي؟
ګورې، د احمد کرزي وروستي سفر په پاکستان کې سړي توافقات شوي دي. سړي توافقات داسې شوي دي چې اعلان شوي نه دي، خو ورو ورو د پاکستان لخوا هغه عملي کیږي. یو پکې همدغه دی چې ځینې کسان اوس خوشی شول. تر اوسه پورې افغان حکومت د مولا برادر په باره کې سړي دي ویلي او داسې معلومي دي چې مولا برادر هم شاید په آینده کې خوشی شي، خو البته یو بل پروګرام هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ په هغه باندې توافق شوی دی او کار روان دی. ور باندې هغه د طالبانو لپاره دی، هغه طالبانو لپاره چې هغوی منځلارې طالبان ګڼل کېږي او ملا عمر سره تړاو نه لري، هغوی لپاره یو دفتر په یو بل هیواد کې خلاصېږي. احتمال شته دی چې ملا برادر بیا وروسته خوشی شي او هغه دفتر ته هغه هیواد ته ولېږل شي په ځای د دې چې پاکستان کې د خوشی شي افغان حکومت ته وسپارل شي، تر څو چې دی د سولې په پروسه کې لاس وکړي. د دوی امید همدا دی. هر حال دا یو بل پلان هم شته دی چې اوس په دې کار روان.
بل مجده صاحب، د منصور دادالله خو چې نیول کېده د رپورټونو له مخې له طالبانو سره اړیکې خرابې وي، څه فکر کوئ چې د خلاصون به د لپاره چې د طالبانو سره دای جوړ نه وو د افغانستان د دولت سره به دای نږدې نه کی؟
همدا راته یو امید دی چې داسې یو کار وشي. خو البته یو مسله بل هم شته، افغان حکومت دا هیله لري چې دا کسان چې خوشی کیږي د پاکستان له جیل څخه افغان حکومت ته یو حکومت سره یو ښه روابط پیدا کړي، ځکه چې دوی یعنی افغان حکومت دی د جیل څخه خوشی کړي دي د پاکستان له جیلونو څخه. نو دا امید لري چې دا کسان بیا هماغه ډلې سره چې د ملا جان محتسب په مشرۍ شاید په آینده کې د یو منځلارې طالبانو په شکل ځان معرفي کړي او په یو هیواد کې د افغان حکومت او د پاکستان د آی اس آی په مرسته هلته یو دفتر ورته جوړ شي، هغوی سره یو ځای شي او په دې شکل د طالبانو په منځ کې دوه دستګي راشي او دوه ډلې وویشل شي.
مجدا صاحب، څو نور کسان چې خوشي کېږي، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، ګل محمد او محمد زی، د دوی په باره کې تاسو څه معلومات لرئ چې کله څو کسانو په باره کې چې دوی مخکې څه کاره وو؟
په دې کسانو کې چې خوشي شوي دي داسې کسان دي چې هغوی د طالبانو لخوا ولسوال ټاکل شوي وو، په ځینو ځایونو کې یا والی ټاکل شوي وو، داسې کسان په دې کې شته، خو دوی دومره یعنی مشهور کسان د طالبانو په منځ کې نه وو.
تاسو موږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. د وحید مجد سره چې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی او د طالبانو سره هم تماسونه لري، له ده سره مو مرکه واورېده چې د خوشي شوو طالب بندیانو په خوشي کېدو یې نظر څرګندوه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په هرات کې نن په سلګونو کسانو له تاوتریخوالي ډکه مظاهره په دغه ولایت کې د ایران د کنسلګرۍ مخې ته کړې ده. ویل کېږي چې لږ تر لږه یو کس په دې مظاهره کې وژل شوی. عصمت ساروانی په اړه تفصیل وړاندې کوي.
په هرات کې له قهرجنو مظاهرچانو سره د پولیسو په اخوډب کې مقاماتو په وینا یو تن وژل شوی، خو د مظاهرچانو په وینا درې تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. مظاهرچانو د تیشو او لرګیو په وسیله پر کنسولګری حمله وکړه، خو پولیسو د مظاهرچانو د ټیټ پره کولو لپاره ډزې وکړې. په هرات کې امنیتي ځواکونه د یو تن مظاهرچي وژنه او د درو نورو ټپي کېدل تاییدوي، خو مظاهرچان وایي چې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپ پور صابر وایي چې قهرجنو مظاهرچانو د ایران پر کنسولګری د برید په ترڅ کې د هغې ځینې برخې زیانمن کړي دي. مظاهرچانو چې شمیر یې سلګونو تنو ته رسېده، نارې وهلې چې د ایران کنسولګری ډیپلوماتیک مرکز نه بلکې د جاسوسۍ ځاله ده. ویل شوي چې دا مظاهره وروسته له دې شوې چې یو شمیر خلکو تور پورې کړ چې د ایران کنسولګری د ویزې د ورکولو لپاره سړي سر 400 یورو ورڅخه اخیستي، خو له څو میاشتې انتظار وروسته د ویزې ورکولو حال نه ورکوي. هغوی وایي چې ځینو مظاهرچانو د کنسولګری لور ته لرګي او ډبرې ویشتي، خو په مقابل کې امنیتي ځواکونو د ماشینګنو ډزې کړې دي. تر دې مخکې هم په هرات کې د ایران د کنسولګری پر ضد څو ځلې مظاهرې شوې او دا کنسولګری په هرات کې د افغانانو په منځ کې د قومي او مذهبي اختلافاتو په پارولو تورنه کړې ده. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې مظاهره اوس پای ته رسیدلې، خو دا په تیر څه باندې یو کال کې چې په هرات کې د ایران او دغه هیواد د کنسولګری پر ضد مظاهره شوې دي تر ټولو شدیده وه. د صابر په وینا لا هم د کنسولګری په شاوخوا سړکونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک نه پرېږدي چې پر هغه واټ تګ را تګ وکړي چې کنسولګری پکې واقع ده. مظاهره چانو ویلي چې مظاهره د ایران په کنسولګری کې د فساد په ضد کړې ده.
په هرات کې د ایران کنسولګری وایي چې په دغه خار کې د دوی پر کنسولګری نننۍ حمله د تهران کابل داړي کو د زیانمنول لپاره یو قصدي عملو. په هرات کې د ایران د کنسولګری مطبوعاتي مشر سید هادي غفوري فارس نیوز خبري ایجنسی ویلي بهرنۍ رسنه تل هڅه کوي چې د افغانستان او ایران د دوو ملتونو دوستانه اړیکې خراب کړي. د زیاته کړې نننۍ حمله چې لمخ کې پلان شوی و، د ایران د کنسولګری ودانۍ بهرنۍ برخې ته زیان اړولې، خو د کنسولګری مامورین روغ رمټ دي. تاسو موږ غږ ازادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د دې جرګې د وی غړي فریبا احمدی کاکړ د خوشکېدو په برخه کې د امنیتي چارواکو پر کړنو انتقادونه کړي. ولسی جرګې تر 15 خورزنې رخصتۍ وروسته د شنبه پورس په خپل لومړنۍ غونډه کې د میرمن کاکړ د خوشکېدو موضوع مطرح کړه او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. نور حل له کابل د فریبا ظاهر پر رپورت کې اورو.
ترې وې مېشتې هلو ځل وروسته د ولسی جرګې شمیر استازو د وسلوالو لمنګلو څخه د فریبا احمدی کاکړ د خوشکېدو په برخه کې د امنیتي چارواکو پر اقداماتو انتقادونه وکړل. د جرګې د خپل دوبنې رخصتۍ وروسته د شنبه پر ورځ په لمړنۍ غونډه کې د حکومت هڅې ناسمې وبللې. د ولسی جرګې یو غړي میرداد نجرابی هیله وښوده چې امنیتي چارواکي ژر تر ژره د فریبا احمدی کاکړ د خوشکېدو لپاره عملی ګامونه واخلي.
نگرانی ما در مورد خواهر محترم ما که فریبا کاکر
از موږ د خور فریبا احمدی کاکر تشتونه پرشتیا چ د اندیشنې ورده. افغان حکومت او امنیتي مسولینو هغه څه چې لازمه ده حتینه دی کړی. زه هیله لرم هر هغه څه چې د داخلي چارو کمیسون، ملي امنیت او عمومي غونډې پر اړوند تر سره سی
په کندهار او غزنی کې د ځینو امنیتي منابعو له قوله په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو استازې فریبا احمدي کاکړ شاوخوا یوه میاشت مخه د کابل کندهار پر لویه لاره وسلوالو کسانو تښتولې ده. د نوموړي د تښتولو مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې خبر وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د میرمن کاکړ کورنۍ په دې اړه راپورونه بیا اساسه بللي او ادعا کوي چې هغه په یوه رسمي سفر ترکیه ته تللې ده. خو ځینې وکیلان وایي د میرمن اوس هم د وسلوالو په بند کې ده. په همدې حال کې د ازادي راډیو له هڅو سره سره د کورنیو چارو وزارت مسؤلین حاضر نه سو چې په دې اړه څه ووایي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره دوه ځله له ولسمشر سره لیدلې دي. دی وایي ښاغلي کرزي د میرمن کاکړ د خوشي کېدو ډاډ ورکړی. ښاغلي ابراهیمي په دې اړه خپله هیله داسې وښوده.
له بده مرغه په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي فریبا احمدي کاکړ د تښتونې خبره ټکان ورکوونکې وه. د ولسي جرګې په استازیتوب اداري پلاوي د امنیتي ادارو او د افغانستان د جمهوري ریاست په مشوره د هغې د خوشي کېدو لپاره لازمې هڅې کړي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دولت وسلوال مخالفین د ویرې او وحشت تر رامنځته کېدو او خپلې واکمنۍ د ښودلو په هدف له هیڅ ډول کړنې مخ نه اړوي.
خبری مجله اوري
دا د ازادي راډیو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي یو شمېر دولتي چارواکي په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دي او خپل کارونه یې پرېښي دي. خان محمد سین له کابل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم تر اوسه پورې یو شخص هم ځان په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست مقام ته کاندید کړی نه دی، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په دې وروستیو کې ځینو دولتي چارواکو انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. د ولسی جرګې غړي چې د یوې نیمې میاشتې رخصتیو څخه راستانه شوي د دوشنبې په ورځ د جرګې په لومړۍ غونډه کې وویل ځینې دولتي چارواکي د دې پر ځای چې د خپلو دفترونو چارې پر مخ بوزي احتمالي کاندیدانو ته په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دي. د جرګې غړي نظیفه زکی وویل حتی د کابینې ځینو غړو هم په دې فعالیت لاس پورې کړی دی.
انتخابات لړۍ نږدې ده او یو شمېر دولتي ادارې د انتخاباتي کمپاینونو تر اغېز لاندې دي، او بله ده چې ځینې وزیران په انتخاباتي غونډو او د انتخاباتي ائتلافونو د جوړولو په ناسو کې بوخت دي. دا فعالیتونه له اصولو خلاف دي.
سربیره پر دې د جرګې ځینو غړو وویل په انتخاباتي کمپاینونو کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم ښکېل دي، او که مخه یې ونه نیول شي د هغوی غیر حاضري به زیاته شي او د جرګې نصاب به له ماتې سره مخ کړي. سید حسین عالمی بلخی وویل
یک تعداد کسان مشغول کمپاین هاست در ائتلاف ها در برنامه سیاسی.
یو شمېر په کمپاینونو بوخت دي او یو شمېر د انتخاباتو په سیاسي پروګرامونو. که اداري هیئت جدي تدابیر ونه نیسي زه اندېښمن یم چې د وکیلانو د غیر حاضري له امله به د جرګې نصاب بشپړ نه سي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو دوو اونیو کې انتخاباتو ته د انتخاباتي ائتلافونو د جوړولو هڅې تیزې شوې دي.
و موردل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو انتقاد کړی چې یو شمېر دولتي چارواکي په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دي او خپل کارونو ته اشاره کړې ده. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري. د هم روغتیا وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې له دې وزارت سره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا سلګونه میلیونه ډالر مرسته شوې پیسې ضایع شوې دي. قاسم سولمن له کابل له نور تفصیل سره.
وروسته لاغه چې د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د لسکونه میلیونه ډالرو مرسته سویو پیسو د ضایع کېدو راپور خپور سو. د دې وزارت مسؤلین ویل حاضر دي چې د ټولو مرسته سویو پیسو په اړه حساب ورکړي. د عامې روغتیا وزیر د شنبې په ورځ خبري غونډې ته د وینا پر مهال د سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا د سر مفتش ته ادارې راپور ناقص وباله او په یاد وزارت کې د هر ډول فساد موجودیت رد کړ. سره یې دلیل ویل چې د عامې روغتیا وزارت هیڅکله له فزیکي پلوه مالي بودیجه په اختیار کې نه درلوده او تل یې د اړتیا پر اساس بودیجه مصرف کړې ده.
کومه بودیجه چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا موږ ته راکول کیږي دا بودیجه د مصرف په پام کې نیولو سره ټاکل کیږي. یعنې د روغتیا وزارت هیڅ ډول فزیکي پیسې په اختیار کې نه لري چې مصرف یې کړي.
میرمن دلیل دغه راز ویل چې د یاد وزارت پروګرامونه د جمهور ریاست او د مرسته کوونکو نړیوالو ادارو لخوا تفتیش کیږي. سیګار یا د افغانستان د بیارغونې د چارو د څارنې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره په افغانستان کې د امریکا د مرستو د مصرف د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د مرسته سوي پیسو د ضایع کېدو له خطر سره سره له دې وزارت سره میلیونونه ډالره مرسته کړې. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې د افغانستان د امریکا د وزارت د اټکل لمخې 268 میلیونه ډالر ورکړي، خو بیا مصرف نه دی محاسبه کړی. سیګار د غرض د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې ته سپارښتنه کړې چې نور د افغانستان امریکا د وزارت ته تر هغه مالی مرسته ورنکړي څو د وزارت پر خپل پروژو د مصرف سویو پیسو په اړه حساب نه وي ورکړی. خو د امریکا د وزارت چارواکي بیا وایي شایي د ارقام دغه پروژو وي چې د USAID لخوا د تمویل چارې لغوه سوي دي او یا هم نه دي عملي سوي.
د جمهور ریاست د دویم مرستیال دفتر وایي د غزنفر ګروپ لخوا د تیلو د تصفیه په اړه ټاکل شوی پلاوی څېړنې پای ته رسیدلې دي او تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړي. په دې اړه له کابل د ناجی صفایي رپورټ اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس د دویم مرستیال دفتر وایي چې د غزنفر ګروپ لخوا د تیلو د تصفیه د لګول شو تورونو په اړه د ټاکل شوی پلاوی څېړنې پای ته رسیدلې، خو په دې برخه کې یوې تخنیکی نظریه ته اړتیا لري. د جمهور ریاست د دویم مرستیال کریم خلیلی د دفتر رئیس ډاکټر عباس بصیر د شنبه په ورځ له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
نتیجې از این گزارش الان در اختیار
د دې رپورت پایلې دا محل زموږ په اختیار کې دي. هیئت به تر ګرځیدلې او رپورت یې هم راوړل، خو یو تخنیکی نظر ته په دې برخه کې اړتیا ده چې وکړ په ډله د دې څېړنو پر پایلو نظر واچوي چې له تخنیکی لحاظه دا نتیجه مناسبه ده، د افغانستان له نورم او استاندارد سره برابر ده او کنه.
خغلی بصیر وویل چې د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی د افغانستان د هستوي انرژي د ادارې رئیس ته دنده ورکړې چې د غزنفر ګروپ د تیل د کیفیت تخنیکی څېړنه وکړي. غزنفر ګروپ په حیرتانو کې د تیلو تصفیه خانه لري. دا ګروپ له بهر خام تیل واردوي او په هیواد کې دننه یې له تصفیه کولو وروسته بازار ته وړاندې کوي. ځینې سوداګرو پر غزنفر ګروپ تور لګولی چې بې کیفیته تیل بازار ته وړاندې کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو د همدې تورونو په اساس په حیرتانو کې د دې تصفیه خانې کارونه ځنډولي، خو د غزنفر ګروپ د فامریکي مسؤل بهادر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دننه د تیلو د تصفیه کار پیل کړی او 2.5 میلیونه ډالر پانګونه یې پرې کړې. نوموړي وویل چې دغه ادعا د ځینې سوداګرو لخوا د خپلو شخصي منافعو په اساس شوې او غوښتنه کوي چې د دوی کارونه ژر تر ژره بیرته پیل شي.
و موردل چې د غزنفر ګروپ په اړه د ټاکل شوی هیئت څېړنې به په روان دوه ورځو کې په ډاګه شي. د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د هندبال دوستانه سیالي نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چارواکي وایي دا دوستانه سیالي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې ترسره کیږي، هدف یې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي. صفي الله سنګزی نور تفصیل راکوي.
ورسته له هغه چې څو موده مخکې په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوتبال سیالي وشوه، دا ځل د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د هندبال ټیمونو ترمنځ د لومړي ځل لپاره د دوستۍ جام په نوم د هندبال سیالي پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي هیلمندي نور بهرني هیوادونه هم په دننه افغانستان کې لوبي وکړي او دغه هیواد هم د دې جوګه دی چې د نړیوالو لوبو کوربه شي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال جان علم حسنی په دې اړه ازادي راډیو ته بریا خپل کړه او لوبې 2-9 د پاکستان له ملي ټیم څخه وګټله. د هندبال د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ دي چې په افغانستان کې د هندبال لوبې لرمنست کېدو شاوخوا او یا کال وروسته درې اړخیزه نړیواله سیالي کیږي.
میرویس بهار یو تن د هندبال د ملي لوبډله د لوبغاړنه خپل توان او قدرت پورې خپل آمادګی نیولې د خپل آمادګی لرو دي. لپاره موږ باید دا نړیوال توخه افغانستان کولای شي چې نور مملکتونه دعوت کی او دلته ور سره لوبو کی دا لوبي د نور مملکتو سره د پاړي کو باندې ډیر ښه غز لري.
پاکستانی لوبغاړي هم چې د لومړي ځل لپاره په کابل کې سیالي تر سره کوي په دې اړه داسي وای.
زمانوم جی ارشد دی او مردان سره تعلق ساتم. پدل تمغه ډیر لکه امن منتخباري څنګه عام نیوز کې څنګه دی بارکی کم انفورمیشن نو هغه شان سچويشن لري. دا پروګرامونه چې کی ګډه ډیر زبردست دی او موږ دلته ډیر انجوای کوو ان شاء الله.
د تاجکستان ملي لوبغاړي هم وای ل پوره چمتووالي سره د سیالي تر اغلی او خوخ دي چې په افغانستان کې سیالي کوي. اخو د افغانستان د هندبال فدراسیون وای دغه سیالي په نړیوال سټانډرډ شي او داوري به پر افغان داورانو سربیره د ملمه هیوادونو داوران هم وکړي. تمه ده د سیالي چې د لیگ په سیستم پیل شوي څلور ورځې دوام وکړي. صفیو لاستانګ زای ازادي رادیو کابل.
دوستانو په همدې ورزشي رپورت سره د دینیم ساته خبري مجلې پای ته رسیدلې. خو زموږ یو بل نیم ساته خبري مجله د نن ورځې لپاره لا پاتې ده چې جاوید نعیمی د وړاندې کولو لپاره پستیدي.